Afghanistan.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان د نجونو او ښځو ژوند د نزغملو وړ حالت ته بدل کړی دی. دغه بنسټ د چهارشنبه په ورځ د لړم 28مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښې ته شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. وړاندې راغلی چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه یې پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر نور هیوادونه او نړیوال د طالبانو له دغه ادعا سره موافق نه دي او وایي چې د طالبانو تګلارې سختې دي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړې ده. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرسته یې کابل کې د چین سفارت له مرستیال باوجو هوی څخه ترلاسه کړې ده. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیره اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. زلزلې ډیر زیان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې واړو. د راپورونو له مخې زلزله کې 28 مړه شول، سلګونه نور ټپیان او څه باندې 1500 کورونه ویجاړ شول. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر څو شیبو پورې د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټ ډاون د پای ته رسېدو لایحه لاسلیک کړي. روټرز د سپینې ماڼۍ په حواله ویلي چې لایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د امریکا په وخت د چهارشنبه ماخوستن مهال د ټرمپ لاسلیک ته وړاندې شي. دا لایحه همدا شیبه چې د افغانستان په وخت سهار 9 بجې شاوخوا دي په استازو جرګه کې رای اچونې ته له وړاندې کولو وروسته تصویب شوه او ولسمشر ټرمپ ته د تصویب لپاره یا هم د توشیح لپاره واستول شوه. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 1 تمدید شوه چې له دې سره د تلاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین ماشونه ترلاسه کړي او یو شمیر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. سګنای شټ ډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله و چې نن یې در څلوېښتمه ورځ ده. له دې کبله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کیږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوی او له بېوزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوي دي. او روسای خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2.5 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر تر بندیزونو لاندې راغله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د چارو کتونکو وایي پاکستان سره د سوداګرۍ یو مخ بندول د ولس په ګټه کار نه دی.
در مورد تجارت یا ګیلان
د سوداګرۍ په اړه یو اعلان دا یې طریقه نه ده. سوداګرۍ د هیوادونو ترمنځ د هوکړو او وګړو ناستو لاري کیږي.
سوداګر بیا وایي خصوصي سکتور ته ګټه داده چې له ګاونډیو سره یې اړیکې مثبتې وي.
صادرات د فارغ هم زموږ د چابهار لار زموږ پر مخ باندې اوس خلاص ده. د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده. افغانستان خصوصي کور د افغانستان خلک نه غواړي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل ولري.
د اقتصادي چارو پوهان بیا ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان د جغرافیوي موقعیت پر اساس د سوداګرۍ لپاره یو د بل بدیل نشي موندلی.
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زمونږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري.
او متحده ایالاتونو په 2.5 هغو اشخاص او کمپنیو بندیزونه ولګول چې د ایران د وسلو د تولید ملاتړ کوي.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپور ته یو شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ د بندیدو په اړه د طالبانو حکومت پریکړه به د خلکو ورځنۍ ستونزې زیاتې کړي دوی وایي د وارداتو لپاره د بدیلو لارو شتون که څه هم محسوس دی خو په خبره یې هغه لارې اوږدې او د افغانستان د توکو د صادرولو لپاره ګران بیه تمامیږي د طالبانو حکومت دا خبرداری چې اسلام آباد سره به تر هغو سوداګریز راکړه ورکړه بندوي چې د تل لپاره د لارو د پرانستلو تضمین ونه کړي داسې مهال له غبرګون سره مخامخ شوی چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې له دغه هیواد سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړلې دي دا چې عام خلک او د چارو کتونکي په دې اړه څه نظر لري تفصیل به نس له سنا کاکړه واورو
یو شمیر افغانان وایي داسې مهال چې پاکستان سره لارې له یوې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې تړلې دي هغه هیواد سره د سوداګرۍ د بندېدو په اړه د طالبان حکومت اعلان د سوداګرۍ بیا پیل ته دوی نهیلي کړي او اندېښمن دي چې د اړینو توکو له کمښت سره به مخ شي دوی وایي که د طالبانو حکومت د وارداتو لپاره بدیلې لارې ونه لري نو پاکستان سره د سوداګرۍ په بندېدو سره به د توکو بیې لوړې او بېکاري هم پراخه شي د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي قاري اسد الله هاشمي د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل
کلاره بندوي نو بیل وړي د خلکو اندېښنې زیاتېږي او زیانونه رامنځته کوي چې څومره سوداګري زلارې خلاصې وي د هغه هیواد خلکو ته ګټه رسیږي هر څه ارزانه کیږي او له هر ځایه راځي کلاره بندوي څرګنده ده چې بیل وړيږي
د بغلان ولایت اوسیدونکي حبیب الرحمن من جاهد همای
مخصوصا غزي
لدې سره به وزل خلک نور هم به وزل شي خوراکي توکو ته لاسرسي ګرانيږي د لارو دوامدار بندیدل زموږ د خلکو په خیر نه دي بلکې زموږ په زیان تماميږي
زیان مردم مو تمام خواهد شد
د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته ویلي چې له پاکستان سره هر ډول سوداګري په ځانګړي ډول د درملو واردات ودروي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یو ناسته کې دوی ته درې میاشتې وخت ورکړ چې پاکستاني اړخ سره خپل ټول سوداګري ستړونو نه پای ته ورسوي هغه خبرداری ورکړ چې کله دې مودې وروسته سوداګر بیا هم د پاکستان له لارې توکي وارد یا صادر کړي او ستونزې رامنځته شي حکومت به مسؤل نه وي ملا برادر وویل چې افغان سوداګر باید د پاکستان پر ځای بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړي او ګواښ یې وکړ چې پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به تر هغه ځنډول شوي وي تر څو چې اسلام آباد تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به په هر ډول شرایطو کې پرانیستې وي یو شمیر افغان اقتصادي پوهان دا موضوع پیچلی بولي او پاکستان سره د طالبانو حکومت د بشپړې سوداګرۍ د درولو اعلان احساساتي ګڼي دوی وایي اړیکې پرې کول ستونزمنې او غیر ضروري دي او ټینګار کوي چې سیاسي اختلافات باید د خبرو او مذاکراتو له لارې حل شي له دې ډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نورو بندرونو لکه واګه له هندوستان او له نورو بندرونو له ایران او تاجکستان سره اوږدمهاله سوداګري لري خو په خبره د هر هیواد او بندر صادراتي او وارداتي توکي مشخص دي
در مورد تجارت یک اعلان
د سوداګرۍ په اړه یو اعلان د طریقه نه ده سوداګري د هیوادونو ترمنځ د تړونونو سوداګریزو اړیکو د هوکړو او اوګدو ناستو لاري کیږي نه دا چې یو دوونه جګړه وشوه موږ اعلان وکړو چې د هیواد سره سوداګري بند شوه دا امکان نه لري
نو موړی ټینګار کوي که ممکنه وي د طالبانو حکومت باید د ځینو توکو په ځانګړي ډول خوراکي موادو او د لوړ کیفیت درملو واردات له نورو هیوادونو ترسره کړي تر څو پاکستان پورې تړاو کم شي پاکستان له یوې میاشت څخه د زیاتې مودې راهیسې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون خپلې ټولې لارې افغانستان سره تړلې دي دا لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې چې تر اوسه نه دي پرانیستل شوې پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د وارداتو او صادراتو یوه لویه برخه د دې هیواد له لارو ترسره کیږي اساسي توکي لکه اوړه وریجې تیل صنعتي خام توکي او درمل په عمده ډول له پاکستانه واردېږي او په مقابل کې افغانستان ځینې کرنیز او کاني محصولات دې هیواد ته صادروي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړې هم زیاتې شوې او په دوه استنبول کې د طالبانو او پاکستان حکومتونو د استازو ترمنځ درې پړاو لیدونو او خبرو د اوربند له تمدید پرته بله نتیجه نه درلوده.
و موردل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغو خبرو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي له پاکستان سره ممکن سوداګري یو مخ بند کړي، هغه هم په صورت کې چې پاکستان د دائم لپاره د لارو د خلاصون ژمنه ورنکړي. دا چې دغه چاره یا په مجموع کې د لارو احتمالي بندیدل د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څه ډول تمامیږي، پر بازار به څه اغیز ولري، او اوسنۍ بدیل لارې څومره مؤثرې دي، همدا او نورې مسلې زما همکار نوریاس نوری د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له سرپرست او مرستیال محمد یونس مومن څخه د مرکې په ترڅ کې پوښتلې دي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د پریکړي خصوصا سکتور د پریکړي پر ملاتړ او حامیدي، او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کړې یو اخته د افغانستان هر دل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي، او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت موږ تقریبا 50% پر دی خو د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده، لهذا لازمه دا و چې دا د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلی دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولې زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته پرسته کړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه ته بنجښونه و موږ وکولای شوی چې د وړو یا د غړو لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ خوراکي توکي ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي، او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات ورو ورو مشکل مشکلات د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه څخه خصوصا د صادراتو لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاصه ده، د روسیې لار خلاصه ده، د چین لار خلاصه ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاصې ولې بیا هم زما ارزو دغه ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه وړي چې د په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
دا چې دای وای تجربه خو دل د تیر کال وای چې کله د پاکستان د میوه د تازه میوه وخت را ورسید لاره خلاصه و، کله چې زموږ د میوه وخت را ورسید لاره بنده شو، او دا په کراتو د ویل چې تکرار شوی، او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه دی وی فشار د سیاسي وسیلې او اقتصادي وسیلې په توګه کار اخیستای. دا چې اوس دای وای چې ټول سوداګرو او صنعتکارانو ته سپارښتنه کوي، هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي، دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سړی چې په دې او په هیڅ شنوره موږ نو ستوري چې موږ خلک توانې نسی او موږ هم ولست مشکلات پیش نسی او موږ ولست مشکلات سره مخابصه سي، نو دا پریکړه کې دا وخت تخو دي کدا څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت راوړي او ترانزیت په میاشت په کلو پر کراچي په بندر کې ولاړ وي، نو د دې خپل خلک ورغلي او خلک دي او حکومت ته مراجعه کوي، نو دا هغه مراجعه د فار داسې چې پیش تر پیش خلک آگاهي ورکول شي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان ته په خاورې کې موږ بنادر موږ دغه بنادر نور نه استعمالو، او تاسو په دې کار پوه شئ چې یعنی موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسیږي. دا د افغانستان د خلکو د سهولت او د هغه تکلیفونو چې دوی ته درمخه کیږي په دې باره کې.
بله، یعنې دا چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې ده چې تر هغو به دغه لارې نه خلاصېږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي، په هر ډول چې په هر ډول حالاتو او شرایطو کې به دغه لاره بیا نه بندوي. تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟ ایا د سوداګرو په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده؟
زه فکر کوم په کراتو مراتو باندې د افغانستان سوداګرو د پیشنهادونه کوي و تقریبا کال یا اوس کال دا پیشنهادونه و، او نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سکتور په هغه خواسته او ته یو لبیک وایي، نغه په دې خاطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت په مشکل کې او خصوصي سکتور په مشکل کې، نو درته دا شته چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت چې ثبت کړي او کوي تضمینونه یې معتبر تضمینونه په وجود لري. د معتبر تضمینو په موجودیت کې موږ کولای شو چې بیا لاره خلاص شي او موږ پر دې لار باندې شان او تاسو وګورئ دا اوس موږ تقریبا پر دې لار څنګه خلکو چې جنسونه د دې لارې څخه راوړل د دوی بشانې په ژمې لاره چې د ژمې تقریبا دوه کاله یا درې کاله د مخه چې یو پریکړه وسوله یعنی هغه وخت هیڅ مشکلات نه موږ یو پریکړه وسوله 3400 کنټینر او 3000 کنټینر باندې په میلیاردو افغانۍ او په میلیاردو کلداري حالت موږ د مرچ ورپی او د افغانستان تجارانه هغه د ضرر سره مخامخ کړو. لهدا د دغه سی اواقیب درمنځ کېدو په خاطر د فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول د افغانستان په سکتور هغه په دې خاطر چې د معتبره تنظیم په کې کسلاري لاسي د افغانستان د پټي خصوصي د پاند پاکستان د لپاره پټي
پاکستان له دغه پریکړه څومره زیانمن کېدای شي
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټول افتاری او هغه په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده د لارې د پنځه په تاسو پاکستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستری یا فابریکې چې دي هغه د بازو څخه خام مواد یعنی مخام مواد یا زموږ مواد هلته ورتلل مثلا زغال ارت ورتلي نور شان چې افغانستان په کار کې وي د دې ترانسپورت په کار کې نو هلته هم مشکلات ډېر رامنځته شي یعنی د افغانستان به هم مشکلات هلته رامنځته شي. افغانستان د دې لپاره د جنوبي د مرکزي اسیا سره نشته یو ډېر مهمه او هم لار چې دې ته به ډېر ځانونه ورسیږي او دې به ونه کولی چې د مرکزي اسیا په تجارت تقریبا په څلور میاشتې په پنځو میاشتو کې به یو موټر رسیږي. د دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کوي تقریبا تلیر بات موټر مرکزی اسیا په داخل سپری او ډیره لنډه په امن لار او افغانستان لنډه پر امن او ارزانه لار.
یعنی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنۍ د ریس څخه به په شاشي له تقریبا یو میاشت کې چې دغه ټول لارې تړلې دي
تاسو ګورئ کچېره زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخل دي باید دغه واردوي چې افغانستان لکه تیر کلونو چې ورته ویل سي دا سیال دلبي او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اړدل دا د منطقي او منطقوي مشکلات رامنځته کوي.
د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګرۍ خونی مرستيال محمد یونس مومند چې له ازادي رادیو سره خبري کوي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه غونډیان اړیکې عادي نکړي د سوداګرۍ راتلونکي بیل نورین سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا د یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډي سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکي لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی. نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور پانګوال سوداګر ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي اکثره اموال چې هغه فساری الفساد یا هغه خصاص او یادا چې کوم مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څخه د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګراتګ لارې ورسته تر هغه وتړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ ورسته د طالبانو حکومت جوړان کړ چې تنګیدې پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستونکو بریدونه وکړل چې د غلوري خبرګونی وپاره او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پاوزیان ووجل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استاذ لکتر لګ درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازار اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وچو لیندا میوه دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجوده تقریبا د بازې د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سږ کال په وخت کې د کال د پاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې د خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغوی زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم لري، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، موږ هغو ته صادرات کوو. دا هغه ځای بیا د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایي دهلیزونو خبره هم کیږي چې پخوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایي دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل ورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه غونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کېږي، د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي، د هر لارې چې ورواسته دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورسترلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال غالي. د طالبانو حکومت لخپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېګل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ورزو یوې سیمه ییزې موضوع ته. متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه پر څو هیوادونو کې پر اشخاص او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ په خاطر بندیزونه لاندې راغلل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل چې دا شبکې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سر سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پیښوي. د ترهګرۍ او مالی اطلاعاتو لپاره د وزارت مرستیال جان کې هرلی ویل ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو منځلو، د خپلو اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپلو ترهګرو ملاتړو لپاره مالی سیستمونه کاروي. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په لارښوونه دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښ د پای ته رسولو لپاره اعظمي فشار راوړي. د دغه چارواکي په وینا متحده ایالات تم لري چې نړیواله ټولنه به د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه په بشپړ ډول پلي کړي تر څو نړیوال مالی سیستم ته د هغوی لاسرسی بند کړي. ایران په تیرو وختونو کې ویلي و چې د دوی اټومي پروګرام د سوله ییزو موخو لپاره دی. بلورته ملګرو ملتونو د سپتمبر په 8مه د دریو اروپایي هیوادونو، فرانسې، بریتانیا او جرمني، په غوښتنه په ایران باندې بندیزونه بیا ولګول. دغه هیوادونو ایران تورن کړی چې د نړۍ له قدرتونو سره تړون کې جرمني ماتې کړي او د یورانیمو په خولو ته مخه کړي ده. ایران، روسیې او چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخالفت کړي او دا بندیزونه رد کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په اړه ویلي چې دا نوی اقدام د ملګرو ملتونو د بندیزونو او محدودیتونو د بیا لګولو ملاتړ کوي او د دې لپاره دی چې ایران پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د محل څلروي ساعت خبرونه لري چې تاسو کولی شئ زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم واوري. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. ورو رسیګو د سهارنی خبری مجلې د پای شیبوته روسای راپور راخلو. هغه دا چې د ملګرو ملتونو دو مهمو موسسو د نړۍ په یو شمیر سیمو کې د لوړې کچې لوګي خبرداري ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې په ګډ راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. تفصیل په دې راپور کې له احمد شیبر نور.
د ملګرو ملتونو دوه مؤسسو خبرداري ورکړ چې د غزه او سودان په ګډون د نړۍ په لسکونو ځایونو کې خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. دغو ادارو نن له نړیوالو څخه د بیوسلو د لاسنیوي غوښتنه وکړه. دا هیله په داسې حال کې شوې چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې FAO په ګډ راپور کې هایتی، مالی، جنوبي سودان او یمن د سخت لوږې له جدي خطر سره د مخامخې وادونو په ډله کې راوستي. په دې راپور کې همدارس راغلي دي چې افغانستان، کانګو، میانمار، نایجیریا، سومالیا او سوریه د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې هغوی ته اندېښنې زیاتې دي. WFP او FAO په خپل راپور کې زیاتوي چې د بشري مرستو کمیدل د دې سبب کیږي چې له کډوالو سره د مرستې بهیر زیانمن کړي او خورا زیانګالو ته مرستې ونه رسي شي. د ملګرو ملتو د دوغو مؤسسو په ګډ راپور کې دا یادونه هم شوې ده چې د اکتوبر تر اخیره 10 میلیارد او 500 میلیون ډالر مرستې ترلاسه کړې دي او دوی له اټکل سره سم 9 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د FAO عمومي رئیس کیو یو دونګو وای د قحطۍ مخنیوي یوازې اخلاقي دنده نه ده، دا د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره عاقلانه پانګونه ده. شاغلی دونکو زیاته کړه چې سوله د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره یو شرط دی او د خوړو حق یو اساسي بشري حق دی. د امریکا متحده ایالاتونه پروسه شکل د ملګرو ملتونو د دوه مؤسسو اصلي تمویلونکي وو. خو د ولسمشر ډانلډ ترامپ مشي حکومت د امریکا بهرنی مرستې کمې کړې دي او د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په خپلو پراختیايي او بشري مرستو کې کم شراوسته دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. لمو سره میلما دی ډاکټر حیات الله اتیت نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړی دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر ده نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړی حق ورته ورکړي او ورته ورته کړی نه دا به یو نو وخصل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وارد چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغه خوري کوي زحمت وباسي المړی را ګټي به کشران خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بیوزله هغه انسانان چې هغه د فقر په دایره کې اوسيږي نو کچرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي د په حقیقت خط کې د غبرو انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی او هم نس الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یوسل او یا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هغه مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعريفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا دي خلکونه پرې الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله او عزت نفس ورکړای شرمېږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د څو قسم احسان ور باندې کړي. د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بيبي فقیر او مسكين ته چې څوک هم غواړي ورسره کوله هغه دینار د وسپنه کوم روپۍ چې ده د به ورته ومنځله او عطر باندې ورته ووهله عطر ور باندې ووهل به ورسره فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاسو خیر درکړي چې د ما صدقه قبول کړه. د صدقه په حق خد کې د مال چرک دی که چیرته بڑا انسان په دې باندې پوه شي چې د دې مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډېر کې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوی یاستئ په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یو وخت هم باید نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخی مونږه کی خوده د خپل ملګرو ته مورته موجوده برخو عکسونه واخلې هم د غذایی مواد او غوړ ورج د انو مسائل او د فقیرانو عکسونه ما اخلې او هغه کوم ډونر چې و ډونر مو پیژندل تقریبا خلاص یو مسلمان شخصیت مورته مزه ورته قناه ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک چې ملګری دا وي شي توثیقینو کو چې مخکې مونږه تجربه کړی وو او د موافقه نه کوي هم د یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس اخیستل کی چې تر د لوی شي نو دای قانونن دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونډه شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستې دغه عکسونه ماته راولېګا هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځنه انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکښ کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کښ کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلې خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې د مرسته اړتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتواله نیسي چې تاسو د خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په امه خبره ځانونه لوی ښکاره کوم مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرې هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نکړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هغه انسان چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راکړای او دا راتین کړای نو هغه مال ته ورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردګار دا مال ته ور نزای کړي نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشتي دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ما ته وی امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دمر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کوو د خیراتونه جوړ کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسو پیږي چې هغه کړني او انسانان دې پرې باندې ور لګيږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویر شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول الله فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزل انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي. دا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مشتمنی چې الله تعالی کړی امانت در نه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعی غریب سره مرسته نه کوي. دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولند کیږي.
کچیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربى دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته. خو کچیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پیسلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی. او کله کله داس یو شی د مثال په توګه وانه چې فقیر پات شي کند پات شي داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی. تاسو په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډر شي او خاصتا به داسې بعضی مرسته کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله تخلق مشخص کړی د زکات چاته ورکړي د فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې آر او راز پلار کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولې خلک د خوارۍ خواته د بې وزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متأسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي ده هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی. امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به تر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکوي کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په باندې ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هیواد نه باید بهر نشي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکوي او د انساني مؤسساتو هم دغه کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیول بل فقیر او غریب وای ما ته بل رکړه نو حتی چیرته یو کونډه ته وغه وخصل سی په اطراف کې مثال ته یوانه یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده نه چې نو سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دا یو مسولیت لري چې او باید او کوي همدا سه زموږ تاسو تاجران او زموږ تاسو بڑا انسانان هغه هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک خپل کلی کې خپل خریا کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني دا غي حقوق باید په اعلان دي نشي او همدا سه مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې او به هر اوسېږي زما په نظر باندې کې چیرته د ویر وځي جوړی چې په رستوران کې خوري وکړنی دا مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مصارف ته باندې هغه ته هم د لاس نه راونی سي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لورې دی د سیاسي لورې کې چیرته موږ د انساني لورې ټچ ورسره ورکو نو دا به یو لوی مصیبت جوړي د سیاسي لورې چې هغه خپل کار کوي خو علاقل د انساني لورې د باره باندې تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي دا وی الحمدلله ژوندونه جوړ دی او آرام دي نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچکوي حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده د مثال په توګه لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې و ستا څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولېږل ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي دا د محمد طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې هلته خدمت درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مورته موجود ساس بوتان نوی دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکو خاصه د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لور ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب که چیرې دا وضعیت هم د صفات شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمیر هم زیات شي له بهر نه هم د شر کومکونه ونسي وضعیت سرقم کېدلای
شي عقیده باندېم چې د کاون یو مدبر لري د س یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل الله جل جلاله سره د ډیر خه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او د بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چي ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چي ده د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد الله سره دی او یو فساد در لګرید انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغینه دفاع کوي خدا کله کړه د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې چول امتحان کې چول او غنی بڑای ما چول چې آی دا غنی بڑا دي تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زمونږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي موږ داس فقیران شو موږ په کور روان شي زلزله ور باندې راشي یار باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف نه غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ لو رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتما زموږ تاسو لاس نیوي کوي
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوي وسی
ولز مو خدای نظر دي چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسولیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسولیت لرو د حاکم نظام هم مسول دی او بڑا انسانان هم مسولیت لري او مؤسسات هم مسولیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع پخده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرام دغه باید گاونډي ته بد لګولي خیر ورته زیات او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړه او وخت له ګلی وسره پاتشو سره به کوم گاونډیان ته لګل او وی بل ته لګل او چې موږ وخت شته او کورونه باندې سر دې پسته تاو شو برته به خپل کور ته ولاو به د ساي خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانانو حقوق باید په هلند نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کده شي په موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وایي کې نو مخ کې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نکړو او بل دا مثلا هم ویر نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ اوس سره کوو لکه مخ کې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي دا الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو او په داخلي کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاند قلبن ور سره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر پېپ تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي لمو سره ملما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ګران دلبر مجبوری دا خفکیږي نصیب کی غریبی دا خفتی گران دل بارا مجبوری دا خفتی زمانہ